درنو اردوونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ځانمرګ چاودنه شوی. پولیس وایي د دوو پولیسو په ګډون پکې څلور کسان وژل شوی او لس نور ژوبل شوی دي. د اسلام آباد د پولیسو په وینا ځانمرګ چاودنه د جمعې په ورځ د اسلام آباد په آی ټین سیمه کې د سکیورټي چیکینګ پر مهال شوی ده. له قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د دې ځانمرګ برید پړه پر غاړه اخیستی. له سعودي عربستان نیولې تر ترکیې پورې اسلامي هیوادونو د افغان طالبانو لخوا د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز په متفقه توګه غندلی دی. د سعودي عربستان حکومت د طالبانو څخه غوښتي دي چې په پوهنتونونو کې د نجونو د تحصیل د بندولو په اړه دې خپله پرېکړه بدله کړي. ترکیې هم د طالبانو د حکومت دا پرېکړه غیر اسلامي او غیر انساني بللې ده. قطر چې د طالبانو سیاسي دفتر کوربه دی هم دا پرېکړه غندلې ده. د امریکای سنټ د حکومتي لګښتونو لپاره یو اشاریه اوه ټریلیون ډالرو قانوني مسوده منزور کړي او د پاکستان لپاره پکې هم مرستې ځانګړي شوې دي. د وی او ای اردو په خبر کې ویل شوې چې د پاکستان په ټولو مرستو کې 3.5 میلیونه ډالر د هغه وخت پورې درول شوې څو پورې چې د امریکای د بهرنی چارو اړوند کمیټې دا رپورت نه ورکړي چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن په معلومولو تورن ډاکټر شکیل افریدی نه وي خوش کړی شوی. او د بلوچستان په افغان کډوال کم سارانان کې د پولیو وایرس د مخنیوي او عامه پوهاوی لپاره د کډوالو غونډه شوه چې باید ټول کډوال خپل ماشومان واکسین کړي او د پولیو وایرس مخنیوي وکړي. دا او ګڼ نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې لمک سره اوسې. درنو قدر من اردوونکو، السلام علیکم. دا وایس اف امریکا دی ودا، ز مجاهد جواد یم. نن د جمعې ورځ د 2022 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. په خبر پښتونخوا کې د ماستان لاس په کابل کې نهنمی او دلتا په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. سرټکیم واوریدل او سم راځو د مهمو راپورونو ولوري ته. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ځانمرګي چاودنه شوه. پولیس وایي د دوو پولیسو په ګډون څلور کسان پکې وژل شوي دي او لس نور پکې ژوبل شوي دي. له قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د دې ځانمرګي برید پړه پر غاړه اخیستې ده. په همدې موضوع ورزو په اسلام آباد کې د ډیوی له خبریالې رابع پیر سره خبرې کوو. رابع جان، کده ما غوري خبرونه ته خرغ لاس سړی مشي.
ډیره بلنه مجاهد جواد صاحب.
کور ودان د اسلام آباد د دغه ځان وژن کې چاودنې پاړه ورستي معلومات سدي کاردون سره شریک.
چې څنګه چې تاسو ویل نن کوم چاودنه چې وسوله په هغه کې د ډیرو مودې پس، یعنی چې کم چې کال 2014 پس دغه رنګ چاودنې څخه حکومت دا ویل چې ډېر ګامونه پورته کړي دي او داسې بنه کېږي. اوس نن د کورونو چارو وزیر خبره وکړله چې دلته راتګ د دغه رنګ ګاډي د باروت سره د ډېره زیاته اندېښمنه خبره ده او د دې په اړه باندې به ډېر ګامونه پورته کوي. سخت سیکورټي هم دلته هایل الرټ دي او تګ راتګ هم لارې چې دي هغې باندې امنیتي ځواکونه ځای په ځای کړی شوي دي. د 15 ورځو دپاره یو سلسلور سلویش دفعه لګول سوی ده، یعنی یو ځای کېدل د خلکو غا د منه دی په دغه سی حالاتو کې. دغه څنګه چې تاسو ویلې په دغه چاودنه کې د کورونو چارو وزیر تر مخه دوه کسان، یو شزا یو نارینه چې په دغه ګاډه کې سواره او یو د پولیس والا او یو عام کس هم پکې وژل سوی دي. اوس داسې رپورټونه مخې ته راځي چې د ښځې کم وجود چې دی شو په دغه ګاډه کې هغې باندې څه ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي. یعنی درې داسې کسان دي، یو ځانمرګي برید چې کړی دی هغه کس، او دوه چې دي هغه کسان چې کم یو پولیس والا او یو عام وګړی چې دی هغه وژل شوي دي، او د لس پورې کسان چې دي ټپیان دي کیمس هسپتال کې راوړي دي. او د دې سره پلټنې نور هم روانې دي چې څنګه رااله دا گاډه د کورونو چارو وزیر خپل د پندي سخر غلې د دغه گاډه او اسلام آباد ته رانن وته، او اصل مقصد نن جمعه وا او د جمعې په ورځ باندې او بیا د دې تر څنګ تاسو ته معلومه ده په اسلام آباد کې بلدیاتي ټاکنو د پاره جلسونه جلسې او د کیشي او څنګه چې کورنر میټینګز، یعنی د مختلفو ګوندونو خپل په منځ کې هم د سیناستي کیږي، نو دوی وایي چې یو دغه رنګ یو لوی شمیر باندې خلک په نقشه کول غوښتل، خو په داسې باندې درول د دیغه او په داسې باندې چاودنه هغه بچ کوي اسلام آباد د دغه لوی پیشیل بدې پیشې څخه جي.
په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو کې داسې زیاتې پیښې کیږي، چاودنه کیږي، مرګ ژوبله پکې خلکو ته وړي، خو دا ځل د پاکستان په جړه کې په پلازمینه په سرخار کې چاودنه کیږي. لدی سره حکومتي بیانیه کې کوم بدلون ښکاري؟ اولته پر رسنیو کې څومره ځای ورکړل شوی دی؟
بالکل، د اسلام آباد کم چاودنه چې دا هغه خو د سحر راځي پر ټولو کم مطبوعات چې پر هغه باندې د دې چاودنې په اړه باندې خبرې کیږي. خو په تیرو وختونو کې مشغولې دو چې په خیبر پښتونخوا کې چې کمی پیښې وي د ځان د ترګری پیښې سوي وي، بیا په بلوچستان کې چې کمی سوي وي، نو خپل د هغه سیمو کم مشران چې وو، پوهان چې وو، ملتپال ګوندونه چې وو، هغوی دا ګیله درلوده او هغوی دا اندېښنې هم وې چې د پاکستان حکومت پر دې باندې خاموشه دی. په خیبر پښتونخوا کې چې کم حالات دي، خپل د خیبر پښتونخوا حکومت چې دی هغوی هم په دې اړه باندې داسې ګامونه نه دي پورته کړي، او یو پر بل باندې دغه ذمواري اچول کیږي چې د ترهګرۍ مخنیوي چې دی هغه د وفا کار دی. خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او مشرانو ویل، او دلته د حکومت لاړه هم څه داسې ګامونه وفاقي حکومت لاړه نه پورته شوي. اوس اسلام آباد ته راتګ دغه یو ډیر لوی اندېښمنه خبره ده، او د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې سخت ګامونه به په دې اړه باندې پورته کوي چې د دې مخنیوي وسیږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری تازه تازه یو ځل بیا په دې ټینګار کړی ده چې ټي ټي پی د دوی لپاره سره کرخه ده. اوس خو دغه برید پړه هم ټي ټي پی واخیسته، او دغه بریدونه لړۍ تر اسلام آباد ته پور رسیږي، او پاکستانی چارواکي تل وایي چې د ټي ټي پی ځینې مشران د افغانستان په خاوره کې میشته. لدی سره به د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ دوستانه اړیکې کمی خواته لاړې شي؟
مجاهد جواد صاحب، څنګه چې تاسو ول پاکستان خو هر کله دا خبره کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې شتون لري، پر ځایونه لري، او د هغه سیمې څخه، د هغه ځایونو څخه، د افغانستان د مځکې څخه دلته راځي او دغه بریدونه کوي. نو اوس په واضح توګه کم څېړونکي چې دي هغه دا وایي چې دغه په لومړي ځل باندې تیر کال راهیسې پاکستان حکومت، د طالبانو حکومت هر کله غوښتو چې د هغوی پارکیس ممرسته وکړي په نړیواله کچه باندې. اوس کچری ته افغانستان حکومت ته طالبانو غا هغه دغه چی چی پی په زید باندې ګامونه پورته نه کړو، څنګه چې تاسو ویل په تیرو ورځو کې د کورونو چا د بهرنو چار وزیر بلاول بوټو زرداری خپل په امریکا کې هم دا خبره کړې و، نو دا سرګندوي چې د دوی اندېښنې ډېر زیات سوي دي په دې اړه باندې، او هغه به پر افغان طالبانو پر حکومت باندې فشار اچوي کچري داسې ونسو، یا هغه د دې د دوی په زید ګامونه پورته کول جوګه نه وي، پورته کول نه غوښتل. ولې چې څېړونکي دا هم وایي چې د دې نظریه یو ده، نو کې دای شي چې د افغان طالبان دې ته تیار نه وي چې د ټي ټي پی په ضد باندې ګامونه پورته کړي. ولې چې کله په افغانستان کې حالات خراب وو، نو په پاکستان کې ټي ټي پی هغه ګوند وو، هغه ډله وه چې د دوی مرسته کړې وه د افغان طالبانو، نو اوس دا ممکنه ده چې هغه څه ګامونه پورته نه کړي. خو د دې سره د پاکستان او د افغانستان کم طالبانو حکومت د هغې اړیکې خرابېدای شي، او په راتلونکي وخت کې به پاکستان دغه کم زغم چې کم سوی دی هغه به نور هم کم شي، او دغه فشار به وي، او د دې سره نړۍ هم ممکنه ده چې د پاکستان سره په دې دریز ولاړه وي.
مننه. او په ورته وخت کې په کابل کې د طالبانو اداره هم تل دغه تورونه او دغه اداره ردوي چې ګواکې د افغانستان خاوره به کوم گاونډي هیواد پر ضد باندې وکاروي. یو نړۍ مننه ربیا پیر کور مودان.
ډیره مننه، ثانک یو ویری مچ. ما خامخ
درنو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا وړاندې په خبرونه کې مو واوریدل چې د پلازمین اسلام آباد په یو سیمه کې چاودنه شوی، ځانمرګ چاودنه وا، ټي ټي پی پر غاړه اخیستې ده. په دغه چاودنه کې یو شمېر کسان وژل شوی دي او تر لسو پورې نور ژوبل شوی دي. درنو قدرمن اردوونکو د خیبر پښتونخوا د ترهګری ضد پولیسو یا سی ټي ډي او نورو امنیتي ادارو په ټانک او د رئیس مل خان زلو کې عملیات کړي چې پکې د تحریک طالبان پاکستان د یو ترهګر یا د یو کس د وژلو او د بل مهم ترهګر د نیولو دعوه هم شوې ده. نور تفصیل د عدنان بیټنی په یو راپور کې.
د ترهګرۍ پر ضد پولیسو ویلي د ډیره اسماعیل خان په کولاچی تحصیل مړی سیمه کې د وسلوال دشتون ائتلاف چې د ترهګرۍ پلان جوړه فی په بیان کې ویل شوی کله چې بیا د علاقې پولیس د سی ټی ڈی اهلکار او نور امنیتی ځواکونه دغلته ورسېدل او له وسلوالو کې رات چاپېره کړه. نو وسلوالو پرې ډزې پیل کړې او د امنیتی ځواکونو سره ډزو په تبادله کې یو وسلوال غفور احمد وژل شوی چې تړاوي تحریک طالبان پاکستان ګنډپور ډلې سره فو. په بیان کې ویل شوی وژل شوی تن په امنیتی عسکرو بریدونو او د هدفي وژنو کې ککړ وو او د ډیر وخت راسي امنیتی عسکرو ته مطلب وو. پولیسو ویلي دی وژل شوی تن د بلکې څخه وسله او نور چاودیدونکي توکي هم ترلاسه شوي، خو د ډزو په تبادله کې امنیتي ځواکونو ته د نقصان په اړه څه نه دی ویل شوی. ویل شوی نور عملیات په ټانګ ضلع کې شوي او د تحریک طالبان پاکستان مهم وسله وال نیول شوی. د دوی په وینا د تند جنوبي وزیرستان سړک د پاسه خرګۍ چیک پوسټ څخه نیول شوی. دا تر هغه وروسته چې امنیتي ادارو ته د هغه پوره معلومات ترلاسه شوی وو. د سی ټی ډی د بیان تر مخه نیول شوی تن پیژنګلو ګل یوسف په نوم سره شوی چې د لاکونو ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان سجنا مسجد ګروپ سره تړاو لرلو او د پرچ نبی وزیرستان چکملای سیمه اوسېتن خیدای. سی ټی ډی ویلي هغه د کرنل مجیب الرحمن کپتان سکندر سهیل د وژلو د کولاچی د پولیس د موبایل د چاودنې په ګډون د ترهګرۍ په ګڼو قضیو کې مطلب وو. تحریک طالبان پاکستان په خپل په دې اړه تر دې مهاله څه نه دی ویلي. په 18 دسمبر نه ډیره اسماعیل خان سره نږدې په بنو کې وسلوال د سی ټی ډی اهلکار او مرکز رغمال کھڑے فو او بیا په 16 دسمبر په دغه مرکز پوز عملیات کھڑے فو. د پاکستان د پوز وین میجر جنرال احمد شریف ویلی وو په بنو کې د سی ټی ڈی په رغمال شوی مرکز د عملیاتو پر مهال پوز 25 وسلوال وشلی او و تسلیم شوی او درې گرفتار کھڑی دي. پوزی وین ویلی وو د وسلوال سره په جګړه کې د پاکستان د پوز د یو صوبیدار په ګډون چلور عسکر هم وژل شوی. تحریک طالبان پاکستان په 16 دسمبر د ګل پورز میډیا سره په شریکې خبر کې دعوا کړې و چې د سی ټی ڈی په ځل کې بندي کسانو کې ځینې د دوی غړي هم شامل دي او د امنیتی عسکرو له وسله اخستي او يرغمل کړې وو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په بنو کې د ترهګرۍ د پیښو په سخت غندنه کړې او ویلي وو چې په ملک کې ترهګرۍ او ګډوډۍ جوړونکي نوغه به وباسي. شهباز شریف ویلي وو ریاست به د کومې ترهګرۍ ډلې یا تنظیم په وړاندې ټیټ نشي، د ترهګرو مخنیوي به د آئین او قانون د لارې کولای شي. ادران پټنای دیوا ټانک.
د دیو سره اوسئ.
درنو قدرمن اوردونکو، دا وایس اف امریکا ډی ودا او سمرا زو د دې خبرونه بل مهم راپور ته چې له سعودي عربستان نیولې تر ترکیه پورې ګڼ اسلامي هیوادونو د افغان طالبانو لخوا د خزو پر زده کړو بندیز په متفقه توګه غندلې او د غیر اسلامي، غیر انساني او غیر شرعي ګڼلې. لیکواله او د بشري حقوقو فعال شفیقه خپلواک د اسلامي هیوادونو د دې ګام هر کله کړي دي، خو په ورته وخت کې هغه وایي چې باید د افغان خزو د ملاتړ لپاره نړیواله ټولنه جدي ګامونه واخلي. له اغلی شفیقه خپلواک سره زموږ همکاري منزه شهید په تیر خبرونه کې مرکه کړي په ګډه ورو.
اغلی خپلواک، د اسلامي هیوادونو لخوا هم بیلابیل غبرګونونه را روان دي د جنکیو پر تعلیم د بندیز په غبرګون کې. تاسو دا مهال غوښتنی څه دي او افغاني میرمنې په توګه د اسلامي هیوادونو څخه څه تمې لري، د نړیوالي ټولنې څخه څه تمې لري؟
مننه. دا ډیر نیک کار دی چې اسلامي هیوادونه، نړیواله ټولنه په خصوص اسلامي هیوادونه په دې مسله کې راوړنګي. وګوره، افغاني ښځې د اسلام لپاره جنګیږي، دا ښایي اوس هیڅوک درک نه کړي، لیکن که دا وضعیت دا دوام پیدا کړي، دا به د اسلامي نړۍ لپاره لوی ګواښ وي، دا به د ټولې دنیا لپاره لوی ګواښ وي، ځکه چې افغانستان به د افراد ترهګرۍ او ریډیکالیزم په یو مرکز بدل شي. افغان ښځې اوس چې د څه لپاره جنګیږي، هغه د همدې دین د ساتنې لپاره دي. دا چې دا دین له انحصاره، له افراطه او له سوء استفادې وژغوري، نو په ټوله اسلامي نړۍ حق جوړیږي چې هغوی د مسلمانو لونو په توګه، د مسلمانو خویندو په توګه د دوی تر څنګ ودرېږي، او دغه ناشوم فکر او عمل چې په دین پورې تړل کېږي ناوړه وبولي او ناروای وبولي، او دی هم دغه حقیقت دی. یو د اسلامي علماو دا حق جوړیږي دا چې خدای پاک دوی ته د دې فرصت ورکړی دی چې د خدای په لاره کې علم حاصل کړي، دا چې دوی د دې وړتیا لري او خدای دا لورینه پې کړې ده. نو بیا خو ځینې مسؤلیتونه هم لري، او یو له هغو مسؤلیتونو دا ده چې د عدالت او حقیقت لپاره ودرېږي. او حقیقت هم دا ده چې افغان ښځو سره دا څه چې د دوی پر وړاندې روان دي، د دې ناوړو کارونو په اړه باندې خپل دریځ څرګند کړي. نړیواله ټولنه په یو ډول باندې بیرته په دې وضعیت کې چې روان دی ښکېله ده، هغوی دا وضعیت په موږ باندې راوستی دی. خو دا چې اوس هم خپلې پښې ټینګې کړي او د ښځو د حقونو، د بشري حقونو او د دې اقتصادي بحران د وټولو په خاطر باندې باید مسؤلیت دی چې د افغانانو سره ودرېږي.
اغلی خپلواک، تاسو د اسلامي هیوادونو خبره وکړله او تاسو د دوی د غبرګونونو د دې هر کلمو وکړه. آیا تاسو ګڼئ چې اسلامي هیوادونه یو کال نه هم زیاته موده وشوله او دوی تر اوسه د دوی چوپتیا ډیره وه، او کډیر په ځنډ سره د دوی غبرګونونو مخ ته راغلل؟
دا ډېر ضرورون کې ده، لکه اوس هم هغه غبرګونونه چې تمه کېږي نه دي، دا یوازې اعلامي دي. د نړۍ علما، د اسلامي نړۍ علما ولې په دې خبره باندې چوپ دي؟ تر اوسه پورې ولې چوپ وو؟ د جنکیانو چې کله له مکتبونو نه منع سولې، اوس پوهنتونونو نه او له کار نه، له پارک نه، له باندې تګ نه، تر اوسه پورې فکر کوم شپاړس تعلیم فرمانونه یوازې د ښځو د محدودېدو په خاطر باندې صادر شوي دي. نو زه نه پوهېږم چې دوی څه ته منتظر دي. دوی ته منتظر دي چې بیا کوم نه پوهېږم کوم غربي هېواد په راس کې سي، او دوی ورپسې دا ابتکار باید دوی په لاس کې واخلي. دوی باید ځینې کانفرنسونه راوبولي چې په هغې کې دا مسله نړۍ ته هم تشریح کړي، افغانانو ته هم تشریح کړي. زه نه پوهېږم چې دا خبرې به حاکمه ډله واوري که به یې وانه اوري، زه په دې مطمئنه نه یم. لیکن حد اقل ده چې افغانان خپله په دې باندې پوه شي چې دغه څه چې د اسلام په نوم کوي په اسلام کې ځای نه لري. خدای پاک په خپلو بندگانو باندې دومره ظلم نه کوي. اسلام د روحان د تمدن دین دی، اسلام د روحان د روحنايي پیغام راوړی دی، او هغه دین چې د هجری غوندې وکنيزه او پکې ځای لري او دومره مقدس ځای لري، هیڅ کله په وخځه باندې تر دې حد ظلم نه کولای. او جالبه ده چې د ښځو تحصیل د منیکې دوه لپاره بیرته د بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها په لخلې روایت شوی احادیث بیانوي. نو که ښځه باندې تعلیم منه یې، بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها ولې د احادیث راوي ده؟ اول دا خبره شوې ده چې نیم دین لایشه نه سګي.
ترنو قدر منوردونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا ل شفیقی خپلواک سره مو زموږ د همکار منظر شهید مرکه واورتله. ترنو قدر منوردونکو، په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د لوړو زکړو وزیر لدا محمد ندیم د هیواد په پونتون کې د جنو تعلیم ځندولو دفاع کړي او ویلي چې د به حجابي د محرم پرته سفر کول او د هلکانو او جنو یو ځای ټولګي هغه دلایل چې په پوهنتونونو کې د جنو د تعلیم د ځندولو سبب وګرځید. د دینی او تعلیمي چارو پوهان د طالبانو د وزیر دغه دلایل بی اساسه، غیر شرعي او د بشري حقوقو پر ضد بولي. په دې اړه نور تفصيل لا پیښور نه د ډیبي د خبريال عبدالرزاق څخوري.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د ملي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې په نورو ولایتونو کې د جنکو هاستلونو، د محرم پرتا تګ راتګ، د بی حجابۍ، د جنکو او هلکانو ګډ تعلیم او د نصابي ستونزو له امله په پوهنتونونو کې د جنکو تعلیم ځنډول شوی دی. په کابل کې میش د سیاسي چارو شنونکو او د افغانستان اولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور دغه دلایل ناسم بولی.
دا مواجه دلایل نه دي، ډېر ضعیف دلایل دي. دوی باید هغه څه چې دوی وایي چې د نجونو ګډ تعلیم دی، باید جلا تعلیم زمينه مساعده کړي وي. دوی وایي چې پرته له محرمه د سفر مسله ده، دغه کېدای شي چې په کورنیو باندې شرایط وضع کړي چې پرته له محرمه سفر ونه کړي، چې داسې څه مونږ روسه نه دی لیدلی. مونږ په افغانستان کې اوسېګو، دلته د دې وطن خلک مسلمانان دي، د دوی اسلامي او افغاني غرور د اجازه نه ورکي چې مېرمن دي، لور دي، اخور دي، بل ولایت جلا او یوازې سفر وکي.
نو مولي زیاته کړه د جنکو د هاستلونو په اړه هم دلیل سم نه دی، ځکه چې په هیواد کې د جنکو لپاره جدا هاستلونه موجود دي چرته چې د مختلفو ولایتونو جنکۍ ژوند کوي.
د لیلیو خبره چې دوی کړې ده د امد مواجه لایل نه دی. لیلی هم کېدای شي چې د نجونو لپاره دا اوس هم جلا لیلی لري، مګر که دوی وایي کېدای شي هغه نجونې او کورنۍ خپلولونو ته کورونه ونیولی شي، یا داسې وي چې خپلوانو کره هغه چې محرم وي هغوی کره واوسېږي.
د طالبانو لخوا د جنکو لپاره د پوهنتونونو د تړلو پریکړه په نړیواله کچه غندلې کیږي. اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو د طالبانو څخه غوښتنه کړې چې دغه پریکړه دې واپس واخلي. افغان شنونکو دا هم وایي چې د منځنۍ درجه د خزینه زده کوونکو لپاره سکولونه جدا دي. تګ راتګ په حجاب کې وو، استادان یې میرمنې وي او د کورونو سره نږدې یې زده کړې تر سره کولې، نو بیا ولې هغه بنکلې شوې دي؟ په ترکیه کې میشت دینی سکالر ډاکټر فضل هادی وزین وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي چې په هیواد کې د لوان دینه میرمنې حجاب کوي.
ټول افغانستان مخزې شریف افغانستان کې په خوانه اوس پورې خلک به حجاب دي، خزې د څوک به حجاب نه ګرځي په افغانستان کې. نو دا صرف بهانه وي. اصل خبره دا ده چې طالبانو د دې زینو طالبانو د مشرانو ذهنیت دا ده چې اصلا خزه باید نه تعلیم وکړي، نه درس وایي، نه کار وکړي، او صرف کورونو کې کېني. همدغه د دوی نه هغه د هغه د ځینې سختګي او جالي حدیث د پیغمبر اسلام چې تبات شوی دی، هغوی په اساس باندې دوی متاسفانه دغه ذهنیت د منټلیټي د استراتیجۍ دا ده چې متاسفانه افغانستان ته لپاره فاجعه راپسته کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د نهه پر ورځ سرکاري او خصوصي پوهنتونونو ته خبرداري ورکړو چې د کابینې د پریکړې په اساس د خزینه زده کوونکو زده کړې په سمدستي توګه تربل امر پوری وزنډي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
درنو قدرمن اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوا د په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنوب په وړاندې د پهنتون د دروازو لبندیدو سره ټول اسلامي نړۍ او لویدیز نړۍ په دې کار باندې سختې نیوکې کړي. د غیر اسلامي، غیر انساني او د بشري حقوقو پر خلاف او پر ضد ګام بللای. په دې پر ضد باندې د افغانستان څخه د باندې په یو شمیر سیمو کې لاریونونه او احتجاجونه هم شوي دي. تیر ورځ د بلوچستان د آی ټی پونتون زده کوونکو لارون کړی و، او نن په بلوچستان کې د نېشنل ډیموکراټیک موومنت کار کوونکو لخوا په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د پونتون د بندیدلو پر ضد باندې احتجاج اعلان شوی دی. دغه احتجاج په بلوچستان څخه د دې خبريال حمید سمسوري راپور رسولی.
پښتون افغان دښمن طالب حکومت، پښتون افغان دښمن طالب حکومت په افغانستان کې په زنانو تعلیم پابندي.
د بلوچستان مرکزی شهر کوټه کې دغه احتجاجي مظاهره پر عدالت سړک باندې د مطبوعاتو کلب مخې ته د نېشنل سټوډنټ موومنټ د لوري وسپله. په احتجاجي غونډه کې د ملي جمهوري غورځنګ زده کوونکو او مشرانو ګډون درلودی. زده کوونکو په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم باندې بندیز په سختو ټکو کې وغندي. په مظاهره کې نجونو هم ګډون درلودي. دوی په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر بندیز باندې سخت تشویش څرګند کړی.
په افغانستان کې د نجونو تعلیم حق دی، او دا مطلب دا نجونو حق دی چې هغه سبق وایي، هغه غټ کار وکړي، هغه ډاکټري جوړ شي، هغه انجینر جوړ شي، هغه غټ کار وکړي. پر موږ ټول لپاره کول افغانستان دی تعلیم حق دی. نجونو محنت کوي، هغه هم غواړي چې موږ مختلف ډاکټري جوړ شو، اپسوال جوړ شو، موږ محنت وکړو. موږ دغه لپاره د دوه حق نشته چې دوه مجو درې.
افغانستان کې په انجونو پړای باندې څخه پابندي لګول کېده د یو تعلیم باندې پابندي لګول کېده زدا وایم چې د افغانستان کوم ټول کوم مرد داسې تعلیم درول دي دا کوم چې انجون تعلیم ډېر ضروری دي چې یو خپل مقصد یې عمل ته ورسې شي.
د ملي جمهوریت غورځنګ نېشنل موومېنټ صوبایي مشر احمد جان لملګر ملتونو څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د انجونو د تعلیم لپاره د زمينه برابر کړي.
ټول عالمی برادری ته ټول جمهوریت کوټو ته دا اپیل کوي چې پر افغان ولس باندې کوم تور تیارې مسلط دي، پر افغان سوسایټیز کې می تور تیارې وحشت او بربریت او دهشت کې مسلط دي، د دې د ختمولو لپاره په افغانستان کې ټول جنو ته ټول زنانو ته ټول ولست ته ټول ځوان نسل ته د تعلیم حق بهتره بحال کول او د ولس پر رایه منتخب حکومت دي دا جوړولو لپاره د خپل فریضه پرکی او اقدامات وکړي.
تیر کال پر کابل باندې د طالبانو د قبضې وروسته په افغانستان کې دوی په پونتونونو کې د شوزو او د نرو د زده کړو خونی او د تګ راتګ لارې جلا کړې وي. ونجونو ته یوازې شجنا او سپنجر استادانو تعلیمي زده کړې ورکولې. په افغانستان کې تر دې لمخه هم ل 12 ګلګي وروسته د ونجونو تعلیم ل یو شمیر بندیزونو سره مخامخ وو. درې میاشتې لمخه په ټول افغانستان کې په زرګونو نجونو او الکوانو په پونتونونو کې د داخلي لپاره امتحانونه ورکړي وو. د طالبانو له لوري پر دوی باندې د ساينس دایوانانو د څانګې، د اقتصاد، د کارو کروندې او د جورنالیزم په څانګه کې پر دوی باندې بندیز وو. د امریکا، د اروپایي ایوادو ترڅنګ سعودي عرب، ترکی، پاکستان او نورو هیوادونو هم د دې پریکړې غندنه کړې ده. د بشری حقوقو سازمانونو دا د شرم پریکړه ګڼلې ده. په افغان پونتونونو کې د شوزو د تعلیم بندیز د اعلان وروسته پر ټولنیزو رسنیو باندې هم پر طالبانو باندې نیوکې روانې دي. حمید سمسور، وی او ډیوا، کوټا.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم.
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. ته انسان لاسته حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کې وی او کغټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
درنو قدرمن اردوونکو، د وایس اف امریکا ډی ودا لملتیامو یو نړی مننه. اوس هم راځو د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه یو راپور تاسو سره شریکو چې د لاهور های کورټ د پاکستان د مسلم لیگ قاف ګوند مشر چودري پرویز الهی د پنجاب صوبې د وزیر اعلی په توګه بیرته پر ځای کړی دی. په همدې موضوع ورزو په اسلام آباد کې د ډی بی له خبریال الیاس خان صاحب سره خبرې کوو. کله ما غوړی خبرونه ته خرغ لاس سړی مشي.
ډیر مننه مجاهد جواد صاحب، خوشاله سي
کور ودان. الیاس خان صاحب، ته پنجاب په سیاست کې دا ورستۍ پرمختګ څه په ډاګه کوي؟
جی مجاهد جواد صاحب، بالکل. کله نه چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دغه اعلان کړی و چې د دوی دوه حکومتونه په پنجاب او خیبر پختونخوا کې به دوی په 23 دسمبر یعنی نننۍ ورځ باندې د خپل اسمبلیان ماتوي او د ملک د دې موجوده ستونزو نه راوخلو یوازنۍ لار د اغه نوې ټاکنې دي. اوس د اغه نه پس د مخالفه ګوندونه په پنجاب کې چکمو اسمبلی کې اغوی د وزیر اعلی د اسمبلی ماتولو نه بچ کولو لپاره د وزیر اعلی پر ضد د بے باورۍ د اغه نه دغه غوښتنه وکړه چې د اعتماد ووټ والی د اسمبلی نه اغه سپیکر دا رد کړ او دغه بیناوا چې سیشن دوباره برا غوښتل کیږي او هغه کې پته دغه او ټخلی گورنر بیگا د شپې نه وخته چې کم 20 د دسمبر نیټه ورکړې و چې دغه باندې بتا سو دغه د باور او ټخلی چودري پرویز لای نو اغه دې ای نوټیفای کو خپل چوکای نه لري کو د غرن کابینې ما تکړه او دا غي نرسو بیان سبا د چودري پرویز لای په لاهور های کورټ کې د گورنر د حکم نامه چیلنج کا کوال تک یو پینس کې سی بینچ نن دوباره د خپل چوکای باندې په دې شرط باندې بهر کړی دی چې دې یو انډرټیکینګ عدالت ته ور کړی دی د یقیني ور کړی دی چې دې به دا اسمبلی نه ماتوي او راتلونکي د جنوري یو لسمې نیټې پورې دا چې کوم دوباره به دې کاروایی کیږي په یو لسمه جنوري باندې او هغه نه پس په بیا دغه کتل کیږي چې اوس عدالت په دې اړه باندې څه پرېکړه کوي صرف تر یو لسمې جنوري پورې اوس د پنجاب اعلی وزیر ته دوباره په خپل چوکۍ د کیناستو مکور کړی شوی ده دا غیر وروسته به بیا دغه کتل کیږي چې په دې اړه باندې د ایسر پرېکړه کوي او د دې راتلونکي لای عمل د دواړو ګوندونو خاص کر د حکومتي بینچونو او چې کوم اپوزیشن بینچونه د دوی وسل لای عمل وي او تر دې دمه پورې دغه صورتحال دی او پای کې بیا د چې کوم مخالف ګوندونه دي یا دا غوی دغه دریز دی چې دا یو عبوري غوندې موقع پرویز لای ته ملو شوی ده د گورنر چې کوم نوټیفیکیشن دی هغه کله د نه دی ګرځول شوی او عدالت سره دغه اختیار نشته دی د وزیر اعلی د باور اوټ په کنن وی په سبا وی دا بده خامخا خلی او دا یو عبوري خود چې کوم بیا د پی ټی آی کوم غړي دی دا غوی دغه دریز دی چې د نن چې کوم دغه کوزنډول شو د گورنر دغه اعلامیانو دا د خای چې گورنر یو غیر آئینی کار کړی وو او هغه نن د عدالت نه ثابت شو او د دوی دغه دریز دی چې بیا اوالی سره د پنجاب اسمبلی سپیکر یو خط صدر ته لیږل دی چې هغه د گورنر په دې غیر آئینی ګام باندې د خلاف دی ګامونه پورته کړی او د دې ډی نوټیفای کې د خپل چوکۍ نه لیدل کی
الیاس خان صاحب تاسو دا د ډو نوټیفای خبره یاد کړه آیا مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند سره د پرویز الهی د عدم اعتماد لپاره کافی وټونه یا کافی رای شته؟
جی مجھے جواب صاحب تر دې د مخو چې کوم په ایوان کې پوزیشن دی نو هغه کې خو لس وټونه د چې کوم پاکستان تحریک انصاف ته او مسلم لیگ کاف ته چا چې وزیر اعلی دی دا غوی زیات دي د مخالفه ګوندونو د پیپلز ګوند نه مسلم لیگ ګوند نه او یو کیسه آزاد اورم دي خو دې کې اوس دغه په یو بل باندې تورونه لګي چې د پی ټی آی والا دغه تورونه لګي چې مسلم لیگ ګوند د دوی سره غړي په تاسو یو کې چې په دغه ورځ راي کې رانشي او خپل برخه وانخلي په دغه د باورۍ په تاریخ کې خو دا غینه علاوه چې کوم نور په ظاهره باندې ګراوند دی نو هغه خو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي سره د غوټونه نشته او نن هم پرویز الهی په خپل یو ټویټ کې دا ویلي دي چې مونږ نن هم په ټاکنو ته تیار یو او د عمران خان چې کومه فیصله ده هغه به مونږ منو او د تاغه د اعتماد ووټ اخستون وروسته به سمدستي ټاکنې اسمبلی به ماتوم او مونږ به ټاکنو ته ځو او دغه چې کوم وفاقي حکومت ته هغه د ټاکنو نه یریږي ځکه هغه د معنا د باور ووټ اخستل غواړي دا صرف او صرف دغه غواړي چې د پنجاب اسمبلی دې مات نشي.
الیاس خان صاحب یو روسي پښتنه دا نه کوم چې نن خو هغه وروستي اخیری ورځ و چې عمران خان پکې ویلی و چې د پنجاب او د خیبر پښتونخوا اسمبلیان به ماتوي لږ تر لږه د اوس لپاره خدای شي کاری چې د پنجاب اسمبلی وژغورل شوله. آیا په خیبر پښتونخوا کې د اسمبلی د ماتولو په برخه کې کوم پرمختګونه شته کنه؟
مجھے جواز صاحب پرونم دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان خبر اعلان تو ویلی او چې مونږ هر وخت چې کل د خپل اسمبلی ماتولو ته تیار یو خو چې تر کومه پوره د پنجاب اسمبلی نوی ماته شوی تر هغه به پوره به مونږ د خیبر پختونخوا اسمبلی نه ماتو نو اوس ټول معاملې چې کوم دا هغه پنجاب کې انخطی دا او ته دې یو لسمې جنوري نرستو په دغه صورتحال واضح کیږي چې آیا پرویز الهی خپل د اعتماد ووټ اخستو کې کامیابی دی شي چرې دې کامیاب شي نو بیا خو د ننم د خپل ټویټ کې وایي چې د سمدستي د پنجاب اسمبلی په هغه ورځ باندې مات د سفارش یا مشوره به سپیکر ته کوي چې دغه اسمبلی دې ماته کی او دغه رنګ د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر هم دغه دریز دی. نو دا ټول کیسه اوس لاړه یو لکم جنوري ته او دغه نه رسته به دا صورت حال واضح کیږي.
ډیر زیات مننه الیاس خان صاحب. کور مو ده
خوشاله اوسې مهرباني.
درنو قدر من اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ودا وسم راز یو بل رپورت چې د امریکا سنټ یا سنا د حکومتي لګښتونو لپاره د 1.4 تریلیون ډالر پر ارزښت د قانوني مسوده منظور کړي ده چې دا به د امریکای د حکومت لګښتونو باندې لګيږي او د پاکستان لپاره پکې هم یو برخه ځانګړې شوې ده، ځانګړې مرسته پکې ځای پر ځای شوې ده. د وی وی په اردو خبر کې ویل شوی چې د پاکستان په ټولو مرستو کې 3.5 میلیون ډالر تر هغې پورې درول شوی څو پورې چې د امریکا د بهرنیو چارو اړوند کمیټي دا راپور نوی ورکړی چې د القاعده د مشهور اسامه بن لادن په معلومولو تورن ډاکټر شکیل افریدی نوی خوش کړی شوی. نور حال د ارشد مومن په دې راپور کې
د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم ایډوکیټ دی وته ویل د ډاکټر شکیل قضیه د پېښور های کورټ کې د 13 کالو راهسه روانه ده. سو اوریدنې پکې شوې خو کومې نتیجې مخې ته نه دی راغلي. نو موري ویل د دغه قضیه اوریدنې د پاره د 3 ججانو بنچ جوړ شوی او د روانې میاشتې په 2 منیټه یاد بنچ د قضیه اوریدنه کړي او دوی اوس فیصلې ته په انتظار دي.
نو اوس د 2 دسمبر باندې ناستو خو هغه کې ارګومنټ سموشول خو پغه کې داسې چلو کړو چې دی ویلو چې را دا به د درجې جانو ویلو چې دا به د کې به موږ فیصله ورکو. نو د هغه فیصله په انتظار کې موږ هم ناستیو.
قمر ندیم ایډوکیټ ویل د شکیل افریدی په حال باندې پوره ندی خبر او داغه د صحت پاړه اندېښنې لري. هغه زیاته کړه لا تر اوسه ورته د امریکا د تازه اعلان پاړه کوم معلومات ندی ترلاسه شوي. د القاعده د وجل شوي مشر اسامه بن لادن معلومولو کې د امریکای استخباراتي ادارې سی آی ای سره په مرسته کولو تورن ډاکټر شکیل افریدی ته په کال 2012 کې د پخوانی خبر ایجنسی او اوسنی خبر ضلع اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د یو له قانونه ګرځول شوی تنظیم سره د اړیکو پر سر د 3 کالو د قید سزا اورولې وه. خو وروسته بیا د هغه د وکیلانو په اپیل دغه سزا 3 کالو ته راکمه کړې شوه. د ډاکټر شکیل افریدی د وکیلانو په وینا د کال 2014 راهسې د نوموړي د پوره سزا ختمولو اپیل په پخوانی پاټا ټریبیونل کې د ځان ښکارو او بیا چې پخوانی پاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډه شوه دا مقدمه هم د پېښور های کورټ ته منتقل کړې شوه. یو بل وکیل طارق افغان دی وته ویل پاکستان دا وخت د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او د امداد مشروط کول به د ډاکټر شکیل افریدی د خوشی کولو لار هواره کړي.
حکومت به هم په دې باندې مجبور شي چې دا پبلک انټرست په ذریعہ باندې دا قومي مفاد په دغه کې دا فیصله وکړي چې دغه امداد قبول کړي او شکیل افریدی پریږدي.
پاکستان تر اوسه پورې په رسمي ډول دغه بیان ته کوم خبرګون نه دی ویلې. تیر کال د ډاکټر شکیل افریدی رور جمیل افریدی ویلیو ډاکټر شکیل د پنجاب د سیوال په زندان کې په یو شمېر رنځونو اخته دی خو صوبای حکومت یې د علاج د اسانیونه محروم ساتي. د هغه وخت د پنجاب حکومت د دغه تور پاړون هم د جواب کولو نه ډډه کړې و. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
درنو قدرمنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا. امریکا او هند روس پاړه له اختلافونو سره سره د چین پاړه د ګډو اندېښنو د غیټلافیان یو بل سره نږدې کړي دي. د وی او ای خبريالا سره زمان رپورت نه نور تفصيل زموږ همکار عبد حسین دراوروي.
څنګه چې د روس صدر ولادیمیر پوتین په اوکراین حمله وکړه، امریکا د خپل ائتلافیانو سره په ګډه هڅه وکړه چې روس په سفارتي او مالی توګه ایوازې کړي.
پوتین یو یرغلګر دی، هغه یرغلګر دی او پوتین باید د دې قیمت ادا کړي.
په هر صورت د هند دریز د واشنگتن د پاره یوا ستونزا جوړ کړه. نیوی ډلی د سولې غوښتنه وکړه خو د ملګرو ملتونو په هغه قرارداد کې د رائے ورکولو نه ډډه وکړه چې روس پکې غندل شوی وو. روس هند ته د وسلو د ټولو لوی سوداګر دی او نیوی ډلی د روس نه ډیر تیل اخستی دی.
In our judgment the mung pa fikar da muhim da ki tol hewaduna zangri toga haga hewaduna is akhir lari o putin de jagri de khatmolu da fara fishar rawdi
khoda nare driyam da telo loy masraf ko unki istidlal de che da khpal ziyatidun ko zaruratuno da para da arzan energy ta artiya lari
di murli dali che da hind aw rus adiko zmush pa gata kar khade dai khada zma pa gathwi no za bagwadam che da gata dawam war kadam
ماسکو سکال د نیوی ډیلی تر ټولو ستر انرژي ورکون کې شو زکه چې واردات ډیر شو. پخوانی هندي چرواکی تملری چې دارو جان بو دوام عمومي
مش ستراتیژیک خپلواکی کارولو ته لیواله یو. دا په دې مالا ده چې موږ غواړو خپل ټولې پریکړې د هند د ګټو په اساس وکړو. امریکا زموږ لپاره ډیر مهم ملګری دی او موږ غواړو د دوی ګټې په پام کې ونیسو. خو موږ غواړو دا هم وګورو چې زموږ لپاره څه غوره دي، کم غوره عمل دی چې موږ د ملي ګټو لپاره مهم دی.
که څه هم د امریکا صدر جو بایدن د اوکراین په اړه د هند خبرګون متزلزل بللې، خو سیوډونکي د واشنگتن نسبتاً خاموش خبرګون علت د یو لوی سیال په وړاندې د هند ملاتړ ته ضرورت ګرځوي.
په داسې حال کې چې په نږدې موده کې به موږ د هغو هیوادونو لپاره خوشاله یو چې د روس په وړاندې دریځ په ځانګړي ډول د یوکرین د حملې په سر موږ سره یو شان دی، خو په حقیقت کې تر ټولو لوی او ستراتیژیک ګواښ د چین نه دی او موږ د چین سره په مقابله کې هند په دې برخه کې د یو مهم شریک په توګه یو.
د بایدن د ملي امنیت ستراتیژي چې د اکتوبر په میاشت کې خبره شوه د انډو پیسیفیک یا هند آرام سمندر ترمنځ په سیمه کې د چین سره په مبارزه کې په هند تکیا کوي او په ځنګړي توګه د کواډ د غیر رسمي اتحاد د لارې چې امریکا هند جاپان آسترالیا پکې شامل دي.
نو موږ واقعیا غواړو چې د دې سازمان برخه ووسو چې ممکن د چین د جارحانه چلند په مخنیوي کې مرسته وکړي چې تر یوې اندازې پورې د هند په ضد دي.
خو چین هم د امریکا ورسته د هند دویم لوی سوداګریز هیواد دی او هند د بیجنګ په مشرۍ د شنګای همکارۍ سازمان برخه ده. بیا هم د هند سیال پاکستان سره د چین ژورې اړیکې او د هند سره سرحدي شخړې هغه لاملونه دي چې د بیجنګ د مخ پر ودې هیلو د مخنیوي د پاره د واشنگتن سره همکاري کوي.
د دوی طریقه ممکن ده فرق ولري. څه فکر کوم چې د کواډ یا انډو پیسیفیک یا چین سره د مقابلې په اړه د دوی طریقې ممکن ده فرق وي، خو زه فکر نه کوم چې د دوی د اهدافو په اړه کومه پوښتنه شتون لري.
په 2023 کال کې سیډونکو تمه لري چې د امریکا او هندي چرواکي به په عامه توګه د چین په اړه ګډو اهدافو باندې توجه وکړي او د روس په اړه د دوی اختلافاتو په اړه کم. عابد حسین، ویو ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
درنو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو چې د پاکستان د مرکزی بانک سره د غیر ملکی زر مبادله په ذخیره کې کموالی نور هم زیات شوی دی او په دې کې د روانې دسمبر میاشتې په 14 نیټه نور 850 کروڑه او 40 لک ډالر کمای راغلی او دغه اندازې دغه حجم 6.1 ارب ډالرو ته کتل شوی چې په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه ګڼل کیږي. په دې اړه نور حال د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په راپور کې.
د پاکستان د مرکزی بانک سره د غیر ملکی زر مبادلې ذخیره په داسې حال کې نوره کم شوې ده چې نړیوالې ریټینګ ایجنسی ایس ان پی هم د پاکستان ریټینګ د منفی بی څخه سی سی پلس ته راکم کړې. ایس ان پی ویلي چې د سیلاب له کبله رامینځته شوې تباهې او ګرانې د دې هیواد اقتصادي وضعیت نور خراب کړې او زیاته کړې چې د پاکستان د غیر ملکی زر مبادلې په ذخیره به هم دباو برقرار وي. د پاکستان د زر مبادلې ذخیره 6.1 ارب ډالر ته غورځېدلې چې د کال 2014 اپریل میاشتې وروستو تر ټولو ټیټه کچه ده. ښکاره دي وي چې د پاکستان د محصولاتو مرکزي بورډ هم په دسمبر میاشت کې د محصولاتو په راغونډولو کې د کمی سره مخ دی او مطبوعاتي رپورټونه وایي چې تېر ورځ د پاکستان د خزانې د وزیر اسحاق ډار او نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف د مسؤلینو ترمنځ خبرې هم ناکامه شوې دي. د اقتصادي چارو کارپوهان د دې خبرو کامیابی د ایم ایف لخوا پاکستان ته د 1.1 ارب ډالرو د قسط ورکولو لپاره ضروري ګرځوي. د اقتصادي چارو ماهر او د خزانې پخوانی وزیر حفیظ پاشا ډیوا سره خبرو کې وایي د پاکستان اقتصادي وضعیت د حد نه زیات خرابېږي او زیاتوي د بدمرغه حکومت هغه ګامونه نه اخلي چې هیواد د روان بد اقتصادي حالت څخه وکاږي.
کم نہیں ہوتا ہے اور گورنمنٹ جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ مارکیٹ ڈیٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی کی طرف نہیں جاتی اس وقت انہوں نے
ہغه وای ترسو پورے چی پ بینک او پرانستی مارکیٹ کے د ڈالر د بیلا بیلو نرخونو ترمیان فرق نوی رقم شوی او حکومت د مارکیٹ پخوخه د ایکسچینج ریٹ پالیسی الخ ته نزی نو تر هغه با په بهر هوادونو کې میشتا پاکستانی ورکران ڈالر د حواله او هونډه پلا رالیږي او 13 میاش په ترسیلات زر کې 14% کمی راغلی او ایم دا چې حکومت لبا د ایم ایف سره خبرې زر تر زر بشپړ کول وی او وای ک در راتلونکو کال جنوري میاشتې پورې دا خبرې کامیاب نه شوي نو بیا به د هیواد اقتصادي حالت نور هم خرابېږي. ښکاره دی وی چې د تیر یو کال دوران د پاکستان د مرکزی بانک سره د زر مبادله په ذخیره کې 1.6 ارب ډالر کمی راغلی. کال 2021 دسمبر کې د مرکزی بانک سره د غیر ملکی زر مبادله ذخیره 1.1 ارب ډالر وه چې اوس 1.1 ارب ډالر تا غورځېدلې. د اقتصادي چارو کارپوه شهریار بټ ډیوا توای د پاکستان سره د زر مبادله ذخیره نوره کمه شوې ده او دا د خطرې نښې نښانې دي او زیاتوي چې پاکستان دا وخت د اقتصادي سقوط په سنډه ولاړ دی.
گورنمنٹ کو انفلوز لانے پڑیں گے باہر سے اور انفلوز ہیں کہ ابھی آنے کا نام نہیں لے رہے نہ فرینڈلی کنٹریز کی جانب سے کوئی پرومسز ہوئے ہیں.
ہغه وای د دې لپاره به حکومت ته د بهر څخه ډالر رولل وی خو د بهر څخه پیسې هم ناراضي او نه د پاکستان دوست هیوادونو لوسکړي فندونه جاری کړي او تر سوچ د ایم ایف پروگرام بحال نشي نو تر هغه به نړیواله ریټینګ ایجنسیانی د پاکستان ریټینګ نور هم پلان دی بوزي. د خزانه پخوانی وزیر مفتی اسماعیل او د اقتصادي چارو کارپوه هم په دې وروستو کې ویره خودلې وه که د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف قرض پروګرام بحال نشي نو تر هغې به پاکستان د اقتصادي سقوط د خطر سره مخ وي. یاد دې وي چې پاکستان کال 2019 کې د ایم ایف سره د 6 ارب ډالرو د قرض لوزنامه لاسلیک کړې وه چې سږ کال دغه حجم 10 ارب ډالرو ته ورسول شو. خو د ایم ایف سره د 9 ارزونې خبرې هم د زن ښکار دي او ایم ایف پاکستان ته لا هم د 1.1 ارب ډالرو قسط نه دی جاری کړی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
درنو قدرمنو اوریدونکو، دا وائس آف امریکا ډیوه ده. له ملتیا مو مننه. اوس هم راځو یو ادبي او هنري راپور ته چې پښتانه لیکوالان او هنرمندان د پښتو د مشهور ولسي سندرغاړي موین علي مړینه د پښتون کلتور په ځانګړي ډول د سندریزې نړۍ لپاره یو ستر زیان بولي. وایي په دومره ګمنامۍ کې د یو وتلي پښتون هنرمند مړینه چې خپل قام هم ترې خبر نه شو د یوې عالمي نه کمه خبره نه ده. په همدې موضوع او د نوموړي هنرمند د ژوند او هنر په اړه ورزو په پیښور کې زموږ له خبریال فاروق فراخ صاحب سره خبرې کوو. فراخ صاحب، کله مغه غوري خبرونه ته خره غلاست سړی مشي.
مننه مجاهد جواد صاحب، تاسو هم ستړي مشي او کور به ودان د وخت راکولو.
مننه الیکم. فراخ صاحب، د پښتو د ولسی سندرغاړي موین علي ژوند تر ډیره له خلکو پټ و. د ژوند او هنر په اړه کورونکو ته لږ معلومات ورکړئ.
موین علي په بنیادی توګه باندې د خیبر پښتونخوا د کوهاټ سیمې سره تعلق لرلو. د د عمر په دې وخت کې 80 کاله وو. د یو فوک یو لسی سندرغاړی د خپل هنر شروع د ریډیو پاکستان په خبر نه کړی و. د هلته نه ځنې داسې سندرې وویلې چې هغه ډېرې زیاتې مشهورې شوې او په ګرد نړۍ کې خورې شوې. د دې تر څنګ هغه بیا د پاکستان سرکاري ټلویزیون چې کوم دی هغوی هم روبللو، هغوی پہ هم سندرې وویلې. او دغه رنګي موین علی په یو وخت کې د او یایم نه بیا تر دغه یایم نه د پنځه نبی پورې ډیر په ټاپ باندې روانو خلکو دغه سندرې اورېدلې دي خوښي کړې دي. خو په دغه وخت کې چې هغه کله مشهور کېدلو نو هغه د یوې سندرې نه مشهور شو چې پوی نه ده لا پوی بشي نادانه ده هسې لیونۍ ده په ما ګرانه ده. کله چې د ریډیو پاکستان نه دا سندره د موین علی په غږ باندې خوره شوله نو دې بلا شهرت موندلو. د لرې لرې سیمو نه به خلکو ریډیو پاکستان ته خطونه راستول چې مونږ ته د موین علی په آواز باندې سندرې وغږوي. د ده یو بل ورور هم دی بهار علي چې د ده نه کشر دی هغه هم په دغه سندریزه نړۍ کې یو ښکار نوم دی. دغه دواړو وروڼو ډېر زرورین دور تیر کړی دی او د خلکو په زړونو په ذهنونو د دې اوازونه نقش پاتې شوی دی.
فراق صاحب تاسو رښتیا هم د ډېرې یوې مشهورې سندرې یادونه وکوله. داسې ویل کېږي چې د خدای بخلي موین علي یو شمېر سندرې بیا وروسته نورو هنرمندانو هم ویلي دي لکه خیال محمد استاد. کېدی شي تاسو د هغه د مشهورو سندرو یو څو نورې نمونې هم له اردوګو سره شریکې کړئ؟
او د اسې خدای هغه ډېرې زیاتې نه یوازې د ریډیو د پاره سندرې دي بلکې هغه په خوا به چې دغه د ټیپونو کم کیسټ ډکېدلې بلاشمر کیسټ هم هغه ډکې کړې دي هغه کې ټپین دي هغه کې سندرین دي هغه کې غزلې هم دي. او یو غزل دا لکه زه به تاسو ته ووایم چې دا عمر وروسته خیال محمد استاد ویل او ډېر زیات مشهور شو چې سوزم په انګار د لرې لرې نه خان دی را تیار د لرې لرې نه هر چا اورېدل دا د خیال محمد استاد په کوم بیا مشهور مبا دی ویل. او د دې تر څنګ ځکه وایم د موین علی او ځانګړتیا دا وا چې د اوخ فوکس اندرغاله خود غزلوم ډېر خوېل شو. اکثر فوکس اندرغاړي په غزل کې دونه مهارت نه لري نو د دې د مشورېدو وجه هم دا وا چې دا غ فوک شایم کول نو دا غي تر څنګ غزلوم ویل دي دا اولس او سنجیده طبقه یو شانت زکه خوخ کړی.
حکومت ته اولس څومره نازولې و د پژوند کې ځینی وډونه میډلونه هم اخستې دي کنه
دا بیا لکه د مایوسۍ خبره ده چې د بیخي په داسې حالت کې چې څنګه د مړینه په مایوسۍ په حالت کې شوی د څوک ته نه دی خبر شوی داسې د پژوند هم د ګمنامۍ په تیارو کې ورکو چې اواز خو خلکو پیژندو خو دته د چا پام شوه نه او د شخصیت ته د چا پام شوه نه لکه نه خو ولسونو د نازولې دی چې د په جون باندې د په درناوي کې سه پروګرام را جوړ کی د پښتنه و کی نه حکومت خو یې نه واځي دلته موین علی نه بلکې نوروم ډیر فنکاران ډیر لوی فنکاران یا سندرغاړي هنرمندان دا ګیلې کوي چې دا غوی په یاد کې نه دی پاتې شوی. خو چونکې موین علی چې تر دې وخت پورې حکومت یا ولس یو درناوی نه ورکړی نو هغه وجه دا چې کله د موین علی ډېر د پیک ته ورو ډېر هغه په مخ روانو نو په دغه زمانه کې هغه بیا د هیواد نه د مسافر په توګه ووتلو او هغه د خپل ژوند یو ډېر اوږده برخه یعنی 15 کاله په متحده عرب اماراتو کې مشتو او هلته مزدوري کوله نو د دې ځای د خلکو او د حکومت او د هر چا سره رښتې کټ شوی وي هغه بلکې هیڅ او دا سره بيخي د خلکو نه
فراق صاحب خا او په ډیر بخنه سره چې وخت کم ده د دروستي ژوند پاړه کلند او دغه معلومات ورک چې روسي ژوند څنګه تیر سه اوس چې دوی لدی نړي سترګې پټې کړې دي کورنۍ ژوند څنګه تیریږي
او دا سیدا چې د کله د متحده عرب اماراتو نارالو نو د دلته د خپل کلی کې هم نو مشته په پښتونخوا کې هم نو د پنجاب په پندای خار کې مشته او د درې زامنو درې لونوي یو ته پونډه پاتې شوی دا او د دې ټولو حالت ډیر زیات خنو په اقتصادي توګه باندې کمزوري دي ډیر زیات. خو وروسته ژوند دا وای چې په ډیر تکلیف کې تیر شوی ناروغ او یوازې بچوي دا په علاج باندې ما ته ګوره چې هغه څه خرچه کوله یې فاغه یې کړی دا او حتی هغه په خلاص مټ باندې خپل د علاج قانون نه لږ
کور مو ودان هر فرق سپ یو نړۍ مننه
تاسو نوم ډیر مننه
پختونخوا په ډیرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي د پولیو مخنیوي ویکسین بے ضرر دي تاسو ته خواست کوم چې د دروغو په افواګانو کې مراځئ خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټول عمري مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ
او د بلوچستان په افغان کډوال کمپ سرانان کې د پولیو وایرس مخنیوي او عامه پوهاوی لپاره د کډوالو یو غونډه جوړه شوې و ترڅو ټول ماشومان کډوال ماشومان واکسین شي. نور حال د رفیول مندوخیل په یو راپور کې.
دا د بلوچستان او افغانستان د سپین بولدک ترمنځ غزیدلې لوی لار ده. چور باندې هر ورځ زرګونه خلک تګ راتګ کوي. د دیلو لارې پر څنډه افشین سیمه ته چیرمه د افغان کډوالو سرانان پنډغالی یا کمپ دی چې پکې د جوزجان سریپل او نورو ولایتونو 50,000 افغان کډوال د ماجرت شپې سبا کوي.
په نړۍ کې دا وخت د پولیو چې کوم کیسونه وي هغه یوازې په افغانستان او په پاکستان کې دي، چون موږ افغان کډوال یو او اوسېږو د افغانستان او اوسېږو په پاکستان کې.
دا ځوان په بلوچستان کې میشت افغان کډوالو مشر دی چې په کمپ کې د پولیو وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره د کډوالو غونډه رابللې. څو د غونډې ګډونوال بیا دغه پیغام د عامه پوهاوي لپاره د کمپ نورو خلکو او کورنیو ته ورسوي چې د پولیو وایرس له خطر خپل ځانونه خبر وساتي. د کډوالو مشر ظاهر پښتون وی وی ډیوه ته وایي دوی وخت په وخت داسې غونډې جوړوي ځکه چې یو خو دلته له افغانستان څخه د خلکو تګ راتګ زیات وي، بل دا چې افغان کډوال د روغتیایي کارکوونکو سره اوږه په اوږه کومک وکړي چې وایرس په بشپړه توګه له پاکستان او افغانستان څخه ختم شي.
کم خطرناک وایرس د پولیو کم وایرس چې دی د دې په ختمولو کې باید هر فرد نه یوازې زه بلکې ټول افغانان ټول افغان کډوال چې دلته په پاکستان کې میشت دي هغه ته زما دا میسج دی او زما هغه ته دا پیغام دی چې تاسو د پولیو د کم ټیمونه چې راځي هغه سره باید تاسو همکار اوسئ او د خلکو آگاهي وکړي چې دا ډیره خطرناک ناروغي ده په ټوله نړۍ کې ختمه شوې ده، یوازې په پاکستان او افغانستان کې دا وایرس ته باید دا پیغام او دا میسج خلکو پرې ورسوي چې تاسو باید خپلو بچانو ته دغه د پولیو څاڅکي یا کتری ورکړي.
د پولیو وایرس پاړه په جوړ شوی غونډه کې شریک او سپنجری محمد نوروز وایي چې پولیو یو خطرناک ناروغي ده. د پولیو څاڅکي ماشومان له دغه ناروغي خوندي ساتي ځکه دوی افغان کډوال له پولیو ټیمونو سره بشپړ کومک کوي.
ډیر سمه پاتې خلکو لیدلې دي ان شاء الله، بیا چې بیا موږ کلی ته راځي بیا دا کم خلک لکه دا مور چې بیا ډیر کومک ورسره کوو او چا ته وایي چې ورور ډیر مفاد شی دی، دا ډیر پایدمن شی دی، دا باید چې هر سړی موږ هر اندازه چې په وسطو بوسي غوني کومک ورسره کوو. موږ ان شاء الله موږ په دغه 50,000 کور کې داسې سړی هم نه ته ګرد دی ورکوي، دا چکا خو دا هر شي ګرد په سیما نه ورکوي. زه دا تسلیم نه غواړم چې د افغانستان او د پاکستان دا وایرس ختم شي.
په سیمه کې د پولیو ټیمونو څارونکي فضل محمد وایي چې په کمپ کې شپږ ویز ګرځند روغتیایي ټیمونه کار کوي. د کمپ د ټولو کورونو او کوڅو نقشې جوړې شوې دي او هر ټیم له جوړې شوې نقشې سره سم د کمپ په کوڅو کې ګرځي او کار کوي.
موږ تقریبا 6,000 انډر 5 ایئر ټارګټ دی چې په دې کې موږ انکاري بچان تقریبا نه لرو، نه ونی کې برابر دي. ان ای په تیر کمپاین کې 1500 ان ایز موږ د ریکارډ و هغه ام درفت د افغانستان سره دی، نو په دا وجه باندې ان ای بچان لرو.
په بلوچستان کې افغان کډوال د سرانان ترڅنګ په سرخاب کټوي ځنګل پیرالیزي زیړکاریز او ګردي ځنګل کمپونو کې ژوند کوي او پار کمپاین کې ګرځند روغتیایي ټیمونه د کډوالو کمپونو ته ورځي او تر 50 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته کتره ور کوي. رفیع الله مندوخیل، وایس اف امریکا، دیوا سرانان کیمپ.
درنو قدرمن اردوونکو لام دې راپور سره رسیدلې او د دې خبرونه ورسته یو شی بوته. درنو قدرمن اردوونکو تاسو د وایس اف امریکا ډی وی دغه ټول راپورونه ګردی میزونه مرکه او ځنګړي راپورونه کولای شي وایس اف امریکا ډی وی پر فیسبوک پانا چې وی او ای ډی ودا او دغه ډول پر ویب پانا چې وی او ای ډی ون نیوز ډاٹ کام به هم وګوري, تبصره وکوي, کمنټ وکوي او په ورته وخت کې تاسو کولای شئ چې په نور ټولنیزو رسنیو باندې ټویټر, انستګرام او یوټیوب باندې هم زموږ خبرونه او مهم راپورونه او خبرونه ترلاسه کړئ. ترنو قدرمن اردوونکو د دې خبرونه پروډوسر لمغ سره زموږ ګران همکار عبد حسین او په تخنیکي انجنیران و جان او باب. زه د دې خبرونه کوربه مجاهد جواد هم تاسو اجازه غواړم. تاسو تر بل خبرونه پورې په لوی الله سپارم. روغ جوړ او خوشاله اوسئ.